السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو په دغه خبرونه کې مو زملي ها میرزاده هر کلی کوم په خبرونه کې تاسو لپاره 219 پروګرامونه لرو. لومړی به په 19 پروګرام سروې کې د هند پښپا کوماری سره خبرې واوري چې په هند کې د پښتو ژبه ادب او کلچر په برخه کې د لسانس او ماستری ډیګری ترلاسه کړې ده او آل انډیا ریډیو کې په پښتو څنګه کې کار کوي. د خبرونه په دویم نیمای کې درته د مشال مرکه دروړو. په خبرونه کې د سیړنکار درویش افریدی سره خبرې لرو. دا پروګرام کوربه ګل ایاز دی. نور بشو د پروګرام ولنې برخه ته چې پکې د هند پښپا کوماری سره خبرې لرو.
السلام علیکم مليحه امیر زاده یم. د پښتنو خزو د لاسته راوړنو په اړه ونی خبرونه سروې کې مو هر کلی کوم.
په دې خبرونه کې له مخاورو پښتنو خزو سره ویډیو مرکه لرو.
بل بچی د دې تعلیم نه محرومه کوي.
د پښتنو سیاستوالو، مدني فعالانو، هنرمندانو او نورو سره دا غوي د لاسته راوړنو په اړه خبرې کوو.
سیاست سره بالکل لگاو نه.
مليحه میرزاده ما په سروې اونۍ ز خبرونه کې مو هر کلی کوم. نن را سره په خبرونه کې الهنا پښپا کوماری صاحبه ملمنه ده. پښپا هغه هندۍ جینۍ ده چې د پښتو ژبې او د پښتنو د کلتور سره د مینې په بنیاد یې پښتو ژبه زده کړې ده. پښپا د هند له راجستان څخه ده چې اوسمهال د هند په مرکزی ښار نوی دلی کې ژوند کوي. هغې د نوی دلی له جواهر لال نهرو پوهنتون څخه د پښتو ژبې، ادب او کلتور په برخه کې د لیسانس او ماسټري ډیګري ترلاسه کړې ده. پښپا دا مهال په نوی دلی کې په آکاشوانی بھون یا آل انډیا ریډیو کې په پښتو څنګه کې کار کوي. د افغانستان او پاکستان کلتوري، سیاسي او ټولنې د پوهې لپاره پښپا اوس مهال د څېړنې په برخه کې هم مطالعه کوي. هغې له جواهر لال نهرو پوهنتون څخه د ژبپوهنې په برخه کې دویمه ماسټري هم کړې ده. په خبرونه کې د میلمنې کار ژوند او هلو ځلو ته کتنه کوو. نو سروې خبرونه ته خر اغلاس مليحه میرزاده هم د پروګرام کوربنه. ما سره نن په خبرونه کې یو ډیره خاص ځانګړې میلمنه در له هند مونږه سره ملګری شوې ده، پښپا کوماری صاحبه. ورته هر کلی وایو. ستړي مشي. السلام علیکم پښپا صاحبه.
السلام علیکم مليحه جی. ډیره مننه چې ماته دا فرصت راکړې
کوماری کړي په پښتو ژبه کې او ماشاء الله داسې ښایسته پښتو لیکي او وایي لولي. نو تاسو ته سلوټ وکړو او ډیر در باندې ویاړو پښپا. پښپا کوماری صاحبہ زبتا ستم پښپا وایم. پدې خبرونه کې مونږه ستاسو کار ژوند او کوششونو ته کتنه کوو. شروع کې بزتا پوسو کم پښپا، تاسو خو د راجستان سره تعلق ساتي څنګه چې ما اوریدونکو کتونکو ته ویل. نن سبا تاسو په نوی دلی کې پاتې کیږئ؟
هو، نن سبا زه له اوه کال راهیسې په دلی کې اوسېږم. ما په دلی کې له جواهر لال نهرو پوهنتون څخه په پښتو ژبه کې خپل لیسانس او ماستری زده کړې دي او اوس هم په دلی کې کار کوم.
ډیر ښه. نو څنګه وکاله ستاسو شو تاسو نوی دلی ته راغله او پښتو ژبه دا ولې دې طرف ته ستاسو پام څنګه شو؟
مليحه جی، زما لپاره د یوې ژبې زده کول تل پزدا پورې وو. پښتو زب وایم یوازې خوکلې پېښه دا چې زما سره پېښه وي. ما پښتو نه دا غوره کړې، بلکې زه فکر کوم پښتو مې غوره کړې ده. خو کله چې ما مطالعه پیل کړه، زما علاقه په چټکۍ سره وده وکړه. ژبه ډېر خوکلې اډک لري. تاسو کولای شي د ژبه له لارې د دې سیمې خلکو سره اړیکه هم ټینګولای شي.
زبردست.
د دې لپاره
ډیر ښه. نو تاسو ته جالب ښکاري د ستاسو دلچسپي وا چې د پښتنو د کلتور او د ټولنې د ژبې مطالعه کې څه داسې تاسو ته بدل ښکاري دل په پښتنو کې چې تاسو یې ځان ته راجذب کړی، راکشې کړی او تاسو دومره وکړل چې پکې ماسټري او لیسانس ډیګریان هم حاصل کړي؟
هو لکه څنګه چې موږ ټول پوهیږو چې هندستان او افغانستان دواړه خوی او ژورې تاریخي اړیکې لري. ل مقسم نه وړاندې د ازادي مبارزین لکه غفار عبدالغفار خان چې وو چې موږ اوس فرنټیر ګاندھی په نوم یادېږو، هغه هم د مهاتما ګاندھی سره د ازادي په مبارزه کې برخه اخیستې او د هغه ایدیولوژي پیروي کوله. راجستان هم د افغانستان سره ډیر کوئی او تاریخي اړیکې لري، او زه فکر کوم چې د دې لپاره چې ما له راجستان څخه یم او په دې کې ما د تاریخ پلولو کې هم د پښتو او افغانانو لپاره هم درس اخیستې، او د دې لپاره زه فکر کوم چې ما ته دا ډیره دا شوه ډیر خوکله او ډیر فیسینیټینګ ښکاری، او زکه ولای شم نور هم د پښتنو افغانانو او د دوی د ژوند په اړه نور مطالعه ترلاسه کوم، او که موږ د کلتور په اړه خبرې کوو زما په انتر ټولو کلی شي دی چې واقعا یې زه متاثره کړم دا دی چې پښتانه هم د خپلو میلمو سره چلند لپاره خورا ځانګړې طریقه لري، او د پښتانو میلمه هم ډیر مشهور ده. ل نیک مرغاز ما په دفتر کې هم یو سو افغانان دي چې زه له دوی سره اړیکه نیسم او د افغانستان په اړه هم خبرې کوم، او په هند کې هم داسې یو شهید دی چې متن دی اتیتی دیو بھوا، او په دې دا معنا دا چې میلما د خدای په سیر دی، او دا شهید دی چې په پښتنو په کلتور او هند په کلتور کې یو شان دی، او د دې لپاره زه فکر کوم چې داسې ډیر شیان دي چې په پښتو کلتور کې او دودونو کې او په هند دودونو کې هم ډیر سم دی سیم دی، او د دې لپاره ما ته د پښتو بل کلتور نه خغاری زه فکر کوم چې پښتو او هند یوازې ډېر سیمیلرټی لري.
یو شاندی ډېر ښه خبره ده. نو اوریدونکو کتونکو پوشپا کوماری چې یو هندۍ جلی ده او هغه وایي چې د پښتنو کلتور او ژبه او بیا د هغوی دا طور طریقه بیا خاص کر د دې چې میلمه پالنه ده د میلمستیا ده څنګه چې دوی د میلمه خیال ساتي نه دوی ډېر متاثره شو، او د ژبې نه هم نه دوی ځکه دا ځانته غوره کړه نو دوی خوشحاله دي په خپله دې فیصله باندې. دوی وی چې نه یوازې دې ژبه زده کړې ده بلکې د پښتنو سره د دوی اړیکې هم ټینګیږي. څنګه چې مونږ تاسو دې خبرونه تر اغوختی نو ډیره خوشاله یم، او زمونږ کتونکو اوریدونکو هم د دې پیغامونه را لېږلې دي. پښپا صاحب هغه به یو سوال ولما قرار قرار دې مجلوم خان دې سلامونه وای، قادر ولی دې، احمد انور دی لکویتنا، محمد اسلام دی دوی د پیښورنا، وفادار پختون یار دی عمران ملنګ دی، فضل حامد دی، ظفر الله صابر، شاه فهد وی کې، فضل حامد روره تاسو ته پوس کړي واتس اپ شمیره مو سده، هغه مونږ تاسو ته په دې پیغام کې تاسو چې دا ویډیو ګوره په دې کې مونږ تاسو ته لیکل پریښې ده. یو ځل به بیا هم زه ویم 00200210001 او احسان الله احسان دے دا دبئی نا سلام کوم، او تپوس تے چھ تعلیم تاسو چرتے کڑے دے. نو پوشپا صاحب اوے چھ دوی دہم نہ جواہر لال نہرو پوہنتم نہ دوی از تکڑے تر لا سکڑی دی، عمر اسلام دے او دغ شانتی، سرتاج شنواری دے، حسین علی بنگش دے، خالد خان دے، بلاول جان باوری. ښه، دوی تپوس کوي د کور مې سدینه او ستاسو خپرونه اورم، که چېرې تاسو د افغانستان او پاکستان بلنه درکړي نو تاسو به ځای او کنه. پوشپا تاسو نه تپوس کوي بلاول جان، ور که چېرته پاکستان او افغانستان تاسو ته دعوت درکړي چې راشي تاسو به ځای؟
ډېره مننه، کله چې فرصت وي ډېر حتما ځم، اوس که اپرچونیټي راځي به ډېر زه به ډېر خوشحاله شوم چې ځم.
بالکل، او مدثر وزیر هم دوی لیکلی دی چې خوشاله شوم چې د پښتو سره تاسو دومره مینه لرئ. پښپا صاحب تاسو خبرې جاری ساتي. یو اوریدونکي ټلیفون کړی دی ګورو چا مونږ سره اړیکه ټینګه کړې ده، سپوښتنه لري ستاسو نه. سلامونه، ستړي مشي.
وعلیکم السلام مالیا جان تا ته هم په پښتنه مینه سلام نو پوش پتا هم سلام نو مې ټول اړتیا سلام نو په دایره چې روجو ډو خوشاله به
وعلیکم السلام مننه رور جان خپل نوم خوایې کم زینم ټلیفون کړی دی او د پوش په صاحب نستاسو ته پوسه دی
خوشحاله اوسه بس مالیا جان شفاه دی د شمالي وزستان نه پوش پتا زو ډیر مبارک باد وې ډیره خوشحالي خو په ویلم ډیر زیات خوشاله هم شم چې د پښتو سره دم نه زیات مینا لري دم نه زیات بس مالیا جان ته پوس بداز کم چایا کاو ګورنس زنانه او ډیر زیات تیاریږي چایا وای چې زیو پیټ ته وزم نو ډیر زیات ډور وی ور سره مثال دی وای چې زنه شم وتل چې دا سو وجای مل جانې او دوه زنانه تاسو په هم ور کوي چایا تاسو څنګه راوځستای او څنګه خپل پیډ تر لاسه کوي او څنګه مخکې لاړ شي ستای
ډیر مننه شفاعت رو رچ تاسو پښتنه وکړه ورزو پوشپا کوماری صاحب ته پوشپ دوی وی چې زنانه دی د خپل سیمې خبره کوي تاسو بیا موازنم کولی شي د هند د میرمنو یا د پښتونخوا او د افغانستان د میرمنو دی وی چې ولی خزه مخې تر اتلو کې ير لري لکه زړه نازړه وی او بیا تاسو په پښتنه نوتا یا خوندوتا خوندوتا پته راستاسو سه پیغام چې دوی څنګه مخه تراوتی شي ژوند کې کامیاب اوسې دي
تاسو او د دونکو تر ډیر مننه او د پښتنو د پښتنه د جواب په کې زوایو زمو په کلتور کې یو متل دی په هندي کلتور کې یو متل دی کله چې یو سړی زدا کړه کوي یوازې یو کورنۍ زدا کړه کوي خو کله چې یو خزا زدا کړه تر لاسه کوي یو ټولنا زدا کړه کوي یعنی یو خزا چې در تعلیم تر لاسه کوي هغه په ټولنا کې درس ور کوي او زه فکر کوم په افغانستان کې هم خزې ډېر هوښیارې دي او ډېر کارونه کوي او ډېرو اڑکونو کې پرمخ راځي خو اوس له خدای څخه یو دا دعا کوم چې دوی ملاتړ چې دوی یې مستحق دی ژر تر ژره ترلاسه شي او زه فکر کوم چې دوی به ښه او سم ایجوکیشن او هایر ایجوکیشن هم ترلاسه کړي او کله چې ما ته دا فرصت راځي چې کولای شم له دوی سره مرسته وکړم یو څوک چې په هندوستان کې اوسېږي او کولای شم چې له دوی سره په آنلاین لارې هم اړیکه نیسم او مرسته کولای شم زبرد
حتما مرسته وکړم ډیر ښه پوشپا کوماری وی چې هغه پښتنه خويند چې د دوی نصره نمایي هواړي نو دوی ایتم تیاری دی آنلاین باندې دوی وی چې مرسته ته تیار یم نو دا تاسو ډیره ښه خبره ده پوشپا کوماری او نورې پښتنه هم راغلي دي دوی اوریدونکو کتونکو چې څنګه اړیکهونی وو نیولې شو په دې خبرونه کې نو موږ تاسو ته شمیرې پرې خې دي تاسو پای باندې کولای شئ او یو باز چک زی دی او وکاس علی شاه لیکلی دی پوشپا کوماری ته نمسکار او دغه شانتی عبدالجلیل لیکلی دی چې ډیر ښکلی پروګرام روان دی او دوی وی چې میلمنه چرته ژوند کوي نو دوی په هندوستان کې ژوند کوي په نوی دلی کې یو بل اوریدونکو ته ورزو سلامونه او ستړي مشي
مننه منه خور تاسو ته پوشما ته په ټولو پښتنه مینه خراغلاسته او سلامونه حبیب مسافر يم د کابل جان
وعلیکم السلام حبیب مسافر رور ډیر مننه چې تاسو نن په خبرونه کې سوا غسته خپل کابل جان تم سلام تاسو د پښپا کوماری صاحب نه تاسو څخه پښتنه ده
ډیر مننه یو خدای ستاینه وکړه چې د هندوستان تاریخي او د افغانستان تاریخي او څاړي کې دي هغه مجبور کړم او زه په پښتو باندې یو څه ما چېرنه وکړم ما تي څه راوخسته د دې ډیره مننه کوم او خدای دې وکړي چې دا نړۍ کې همداسي ک هغه خدینه وي او کناري نه وي د مینی خلک پیدا شي چې د یو دولت او د بل دولت د غزبا یا د یو هواد د بل هواد د کلچر چې دا خپل وګنینو په دا یو مینوي او دا یو والي کنه دا ګډون وي یو بل سره ګډیږي کنه راځم دې ته چې ټلیفون به زما نه بندوي مخامخ به دا زما پوښتنه جوابوي واده شته کنهشت شوخی دی مافي
پښپا دی وی چې تاسو واده کړې دی او کنه
تر اوسه نه مې دې کړې او اوس در تعلیم اخلم او په پښتو افغانستان کې پاړه سیډنا کوم او ته روزا هیڅ لرم چې واته
خډیر خډیر که نو تا چې دومره مینه وکړه د پښتنو سره پښتو دې زده کړه نو زما هم همدغه پښتنه و چې واده به ته په هند کې کوي که نه د کوم پښتون سره به کوي نو ډېره مننه شوخی به ډېره معافي
دا زما پر قسمت باندې دی چې
بالکل پوشپا تاسو وایې لکه دوی وی چې تاسو بچا سره واده کوي دوی وی چې قسمت باندې د چې څوک ملاو شي کنه پوشپا همداسي وي
او سم ده دې
سم ده ډیر مننه مننه
مننه کور مودان خوشاله اوسئ نو بس خدای دیو کی چې بیا هم د دې په دې ملهې خور د دې په دې خبرو کې ډیر لوی پیغام ده د یوالي او منګه د دینه همداز د کوچې و خزینه راوچتیږي د یو یواد سره پښتانه چې دي د مینې خلک دي خو دې څېړلې دي دې ته په حقیقت کې معلومات شوی چې موږ هغه اصلي تصویر چې د دې څېړلی دی نو بیا هم ترې مننه کوو او کله چې افغانستان ته راځي په ورین تندې دې راشي او دا د دې کور ده او دا پښتانه لرو به ټول د دې پښتانه دي او دا زموږ پښتانه یوه خور ده یوه بیبي ده او موږ به هر وخت قدر کوو چې دې زموږ د ژبې د مورنۍ د ژبې دومره قدر کړی دا او د دې خدای قدر وکړي ډېره مننه
ډېره مننه خوشاله شو ابي مسافر وروره چې تاسو ګډون وکړو پوشپا تاسو ته ډېر بيخي زیات سلامونه او پښتنې را روان دي زما پښتنه توار نه جوړيږي نذیر احمد دقیق رور یو پښتنه کړې ده په فیسبوک باندې دوی وی چې د یوې ژبې د زده کولو لپاره څه کول پکار دي دا زما پښتنه وا او بیا وی چې د پښتو ژبې د زده کړې په کومه برخه تاسو ته ډیره ستونزمنه یا مشکله وا
ملیحه جی زه تاسو ته یو کیسه وایم چې زموږ په هندستان کې جی این یو کې زموږ په لومړی بیچ وو چې په پښتو کې د بیچلرز ډیگری شروع کړه خو د دې لپاره زموږ سره یو څو ښه ډکشنری غانې او ډېر کتابونه نه وو خو زموږ استادان لکه عبدالخالق رشید انور خیری محمد مظهرول حق د استادان وو چې زموږ سره د ژبه درس ترلاسه کولو په هر لاره کې مرسته کوله او خو په د کله چې پښتو ډېر ښکلې ژبه ده خو د دې ګرامر ډېر سخت دی او دا ترلاسه دا زده کړه کولو وروسته ما ته دا ډېر ټف نه ښکاري خو دا زما لپاره د پښتو زما پیل دی
صحیح تاسو
وای تور او تاریخ
ساسو غږ لیک شانتي رکشې وکول یو ځل بیا وای چې هغه ګرامر سخت خو بیا نور څه تاسو ویل غوښتل
او ما وویل چې دا ګرامر ته درس ترلاسه کولو وروسته ما ته دا پښتو ډېر ټف نه ښکاري ځکه چې کلتور او تاریخ لوستل زما لپاره ډېر فیسینیټینګ وو او زه د افغانستان سیما او د پښتانه زه فکر کوم چې ډېر دے آر ویری ګډ پیپل دے آر ویری نایس اینڈ ویری ہمبل سو
ډیر ښه نو تاسو وایئ چې ډیر ښه خلک دي او تاسو متاثره وئ پوشپا د افغانستان سره اړیکې بیا د پاکستان هم دی د پاکستان او افغانستان اړیکې خو خیر هغې کې لږې شانتې مشکلات راځي خو تاسو خو هم د مینې او د یووالي یو قسمه پیغام ورکوئ نو د پښتونخوا هغه جینکۍ چې تاسو ګورئ بیا د افغانستان جینکۍ چې تاسو ګورئ نو څه احساسوئ تاسو خو څېړنه هم کړې ده پوه یې په کلتور باندې کومې جینکۍ چې د تعلیم نه بے برخی دی بے افغانستان کو مونږ ذکر وکړو چې د شپږم جمعات نه پورته جینکو ته د تعلیم حق اوس نشته او بیا پاکستان کې لره پرته علاقې چې دی قبایلی علاقې چې دی قبایلی سیمې ورته وی ټرایبل ایریاز نو هغه تم جینکې چې دی اکثر لکه دوی ته د تعلیم کې ستونزې وي تاسو څه احساس وې آیا په هند کې هم داسې ده او کنه بیا هند کې جینکو اسانی سره کولی شي تعلیم او بیا چې تاسو د خويند ته ګورئ نو څه احساس وې او څه ویل غواړئ په دې باندې
ملیحه جی زه فکر کوم چې ډیولپمنٹ له وخت سره راځي او مخ کې کومو فکر کوو د هند له اویا کاله مخ کې هم ډیر داسې نه وو چې نن سبا دی خو نن سبا زموږ په هیواد کې ټولې انجونې دي چې درس اخلي، ښوونځي ته ځي، هایر ایجوکیشن هم ترلاسه کوي، او په ساينس کې، سوشل ساينسز کې، او په بیلابیلو برخو کې هم څېړنه کوي او کار کوي. او لکه چې موږ په هغو زموږ په هیواد کې هم یو دوی لومړی وزیر څوکي واړه هم کمپټیشن کوي، او په ساينس فیلډ کې هم ډېر سر تزي. او زه فکر کوم نن سبا زموږ په هیواد کې هر کورنۍ غواړي چې دوی انجونې او هلکان هم یوازې یو بل سره ښوونځي تزي او تعلیم ترلاسه کوي. ځکه چې تعلیم یوازې، زه فکر کوم تعلیم یوازې لاره ده چې هیواد ته پرمخ وړي.
ډیر ښه علی حیدر پاسون رو، تاسو چې کومه پوښتنه کړې ده د پروګرام په سر کې، دوی دغه جواب ورکړو. دوی وی چې هغه سوچ د پښتو ژبې زده کړې ته تاسو لیواله کړې. بیا جمعه ګل مینوال لیکلی دی چې کومه سانحه یا واقعه وي چې تاسو پښتو ژبې ته مجبور کړې، مطلب مینه وکړل څه بل سو. د دې پوښتنو جواب دی مخکې نه ورکړو. محمد عمر مخفي ملنګ، مننه چې خور نه چې دومره سختۍ ګاللې دي د پښتو ژبې لپاره. نو تاسو د ټولو اوریدونکو کتو کو مننه ده. هر چا نوم کاش کې ما خستې شوې، خو ډېر پیغامونه را روان دي، مننه درنکو. پښ پز به واپس راشم تاسو ته پښتنه به وکم چې په دې ټول سفر کې تاسو ټولو کې زیات ملاتړ چا کړی دی؟ تاسو چې کله خپلې کورنۍ ته وې چې تاسو پښتو ژبه زده کړئ، دا خو تاسو سره دی عملو.
ملیحا جی، زه د هند د راجستان ایالت یو کلی څخه راځم، او زما مور هیڅ خپل ژوند کې تعلیم نه دی ترلاسه کړی، او زما پلار خو دواړه زما سره ډېر مرسته وکړه او ډېر سپورټ کړی چې زه هیڅ شی چې زه قبلای زه غواړم دا تعلیم په برخه کې ترلاسه کړم. دوی کله چې ما دوی ته وویل چې زه غواړم په د پښتو په اړه درس اخلم، دوی ما ته یوازې دا وویل چې هیڅ شی چې دا تاسو خوښه گئی یوازې دا کوي، ځکه چې اف یو ډونټ ډو وټ یو لایک اټ وونټ ډو اني ګوډ ټو یو.
صحیح.
سو دوی زما سره ډېر مرسته کړې ده او ډېر سپورټ هم کړی چې هر شی چې زه کولای شم دا تعلیم
آمیز. مطلب د پښپا کوماری صاحب وې چې د دې مور بیبي او والد صاحب ورته وې چې هغه څوک چې ستا زړه کې ته ارمان لري او کولې غواړي کوي نه کې، نو هغه بیا خنه شي کېده. هم دا وجه و چې دوی ته اجازه ورکو، بلکې دوی وې چې زما پوره ملاتړ یې کړی دی. نو دغه خو ډېره ښه خبره ده چې ستاسو د کورنۍ ملاتړ هم تاسو سره دی. پښپا د آل انډیا ریډیو کې تاسو کار کوئ، لیک شانتي مونږ غواړو چې الته تاسو دنده د سکار کوئ په ریډیو کې.
هو ملیحا جی، زه په نوی دہلی کې هم د آکاش وانی یعنی په آل انډیا ریډیو په هډ کوارټر کې کار کوم په پښتو څنګه کې. پدې کې موږ د هندستان او افغانستان د پاکستان او د سیمې او نړۍ تازه خبرونه خپلو اوریدونکو ته وایم، او یو سو لیټرری پروګرامونه دي لکه د هند کلتور، افغانستان کلتور او پخلنځی او د لوی شخصیتونو او سیلانی ځایونو داسو پر ټولو موضوع باندې موږ پروګرام جوړو او خپلو اوریدونکو ته د معلومات خپلو اوریدونکو ته ورکو. او زموږ اوریدونکي لکه تاسو په پروګرام کې هم ستا سره اړیکه نیسي، دوی هم زموږ ته په فیسبوک او ایمیل کې هم خپل پیغامونه را لګي، او موږ په خپل پروګرام کې ولولو او له دوی سره اړیکه نیسو. ځکه چې زه فکر کوم دا ریډیو او په دې ډیجیټل زمانہ کې دا ریډیو او دا سوشل میډیا یوازې یو ډېر ښه لاره ده چې په لری پرتو سیمو کې له خلکو سره اړیکه نیسو او خبرې کوو او له دوی سره مرسته وکړو، چې زما ډېره خوښي ده چې په دې کې هم ډېر شیان راځي. لکه دوی کولای شي زموږ، لکه چې زه اوس پر افغانستان باندې څېړنه کوم، نو زه کولای شم په افغانستان کې زما یو سو ملګري دي چې زموږ زما سره په دې څېړنه کې مرسته کوي، او داسې هم مقابلای شو په لری د ریډیو لاره هم د بل هیواد او بل کلتور پاړه هم معلومات اخر.
ډیر ښه ډیر ښه ماشاءالله. او پوشپا کوماری تاسو کوششونه چې دی هغه روان دي، او تاسو چې په آل انډیا ریډیو کې تاسو چې دی په پښتو ژبه باندې کار کوي، پښتو څنګه کې کار کوي، او دغه شانتي ادبي خبرونه دي خبرونه دي دا ټول هر څه تاسو مخ ته وړي. پوشپا دا پښتنه به کوم چې پښتو ژبه تاسو په ژوند کې څه بدلون راوسته دي؟
ملیحا جی، پختو لکا نور بلې ژبې دي، خو پختو یو زما خپل ژوند کې د پختو یو لومړی بهرنی ژبه ده چې خارجي ژبه ده چې زما زده کړې کړي. خو پختو ژبه د زده کړه کولو وروسته ما فکر وکړ چې ژبه ډېر واک لري، ډېر ژور سورس دی چې لدې سره زمو کولای شو د بل هیواد بل سیمه تاریخ خلکو او د هر شیانو په اړه معلومات ترلاسه کړو. ځکه چې که تاسو یو ژبه پوهېږي تاسو کولای شي تاسو ته ډېر ډورس اوپن کېږي، کنه لکه چې مو کولای شو د هندستان غواړي د افغانستان د خلکو سره یو سو په برخو کې مرسته وکړي، لکه چې موږ ټول پوهېږو مخ کې هم په تاریخ کې هم هندستان له افغانستان سره د ښوونځیو د ماشومانو روغتونونو او برېښنا لاین بندونو او لویو لارو داسې نور په ډېر جوړولو کې مرسته کړي، او په منظوم ډول یې د ګرم بوسته شوي خوراکي توکي واکسینونه هم لېږدولې دي. او موږ فکر کوو چې د ژبه دا ژبه درس ورک اخیستلو وروسته مقابلای شو داسې خ کار مو هم نور زیات کولای شو، او ځکه چې کوم ژبه نه په هغو موږ نه شو کولای چې د دوی د مشکلاتو په اړه خ په هوی ول.
او پوشپ تاسو ګیر چا پیره پښتانه زیات دي کنه په تاسو اوسېږي په هند کې کنه، اوس په نوې دلی کې پښتانه ډیر دي کنه؟
هو په نوی دلی کې هم ډېر پښتانه دي، افغانان دي چې زموږ سره اړیکه لري، زموږ په آفس کې هم دي، او زموږ په پوهنتون جواهر لال نهرو پوهنتون کې هم ډېر افغانان دي جی په انټرنیشنل سټډیز کې سوشل سائنسز کې پی ایچ ڈی کوي ماسترۍ کوي، او هم په دلی کې هم زموږ استادان دي چې د عبدالخالق رشید دی، انور خری دی، دوی له افغانستان سره
پیغام ټول اوریدونکو کتونکو ته وسوي.
او ملیحا جی، لومړی ډیره ډیره مننه چې تاسو ما ته دا فرصت راکړې چې تاسو اوریدونکو سره اړیکه نیسم، او زه فکر کوم د دواړو هیوادونو د خلکو خپل د نیکمرګۍ احساس موجود دی، هیله لرم او دعا کوم چې دا نیکمرګا پاتې شي.
ډیره ډیره مننه د مشال ریډیو اوریدونکو کتونکو دا ودنن لپاره سروې خبرونه د معذرت غواړو، بس خبرونه کې کم وخت پاتې دی سره مونږ اړیکه نشو ټینګولې. امید کوم چې نن خبرونه به ستاسو خوښه شوې وي. په راتلونکو هفتو کې به د نورو سره خبرې کوو. تر هغې د ځان خیال ساتئ. د الله په امان.
ਜੰਗੀ
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس د خبرونې په دویمه نیمه کې د درویش افریدی سره د مشال مرکه لرو. د پروګرام کوربا ګل ایاز دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال اردوګو په کوربه ګل اعظم څنګه تاسو ته معلومه ده په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې وتلي شخصیتو سره خبرې کوو. د هغوی د ژوند د کار په اړه معنی د هغوی لخلینه اورو. د مشال رادیو په مشال مرکه کې مو دا ځل په پېښور پوهنتون کې د سیاستو څنګه کې پروفیسر ډاکټر درویش خان افریدی صاحب مل مکړې دي. تاسو زموږ په بیلابیل خبرونو کې د کارپو په اسماني اغه تاسو اوري خو نن ور سره د غوي د ژوند او کار او به په موجوده حالات ور سره هم خبرې کوو. درویش صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی وایي. ډېر مننه، خوشاله اوسئ. درویش صاحب، بیلابیل خبرونه کې تاسو اکثر زمونږ اوریدونکو اوري هم، خو اساسي د ژوند ډېر کم خلک خبر دي. کله لمړی خپل ځان راته تاسو وخایي چې تاسو کوم سیمه سره تعلق لري او لمړنۍ زده کړې مو کوم ځای نه کړی وي؟
مننه یا سب، زه خو بنیادی د سګونې کې عام میډل کلاس یا لوور میډل کلاس بیک گراوند لرم. په خیبر کې پیدا شوی یم، همدغه باړه خیبر کې سبقونه ویلې دي. اولنې زده کړې بیا په خبر یونیورسيټي کې په خبر پونتون کې زده کړې وکړلې د سیاستیاتو. هغه نه پس بیا ام فلم وکړلو کای اجازه مې یونیورسيټي نه د اسلام آباد کې دا، او بیا دا هغه نه پس ته امریکې ته لاړلو پی ایچ ڈی د پاره په پولیټیکل ساينس کې.
ها،
او اوس مهال په پولیټیکل ساينس کې زه استاد یم.
درویش اعظم په پښتنه دا چې تعلیم کمن ګورو د قبایلی سیمه څنګه تاسو خبر وکړه تاسو باړي سره تعلق لري، نو زمنګ د سیمو او بیا په ځنګړی توګه په قبایلی ضلعو کې د تعلیم هغه ډیر کم ده، نو څنګه تاسو باندې د تعلیم هغه اساس خپل شو کو د کورنۍ اړخ نه وو؟
درځه به دا سو وایم چې په دې کې زما د پلار د لوی لاس وو.
ها،
ځکه چې زما پلار هم هغه وختو کې خو څنګه تعلیم کړی وو، او بیا مې ترونو هم سبقونه ویلي، نو بلکې د پلار نمخ کې کدا کړی چې موږ خپل نکته ورکو چې هغه خپل بچو سبقونه ویل په تیرا او په فرم کې وختونه تیر کړی، هلته یې سبقونه ویل. دا زما په خیال د هغه فیملی هغه لګسي را روانه ده، او د غوی د وژنې په زده وایم چې دومره شاته پاتې سیمه کې وم کړلې شروع چې څنګه چې کوم دې سبق وایو او په کتاب او په قلم باندې زور راوړو، نو دا زما په خیال د غوی برکات دی.
او ما غا چیلنجونه څنګه تاسو ویل د دروي صاحب چې لکه ستاسو د کورنۍ یو هغه وو هغه سوچ او فکر، نو خپل هم تاسو هغه خبره محسوس کړله او د زده کړو ته او د هغه تم ادامه ورکړه؟
وو دا 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 په کې لوی فکر دا.
نو علمی هغه کې مونږ ګورو تاسو ډیر غمنې څنګه تاسو هم ویل چې په تاسو پی ایچ ڈی لپاره امریکا ته تللی وي، تاسو په ادارو باندې په انسټیټیوشنالیزم باندې په سوشل موومنټس یا سماجی غورځنګونو باندې تاسو ډیری مقالې لیکلې دي، غم کړې دي، څنګه ګوري تاسو دې غته او هغه وخت کې تاسو کله دا لیکنه کولی کوم هغه حالات وو چې تاسو دې ته غکړی چې تاسو هغه موضوعات راوخلې او پاغې باندې کار وکړ؟
بنیادی توګه باندې یو څېړنکار په هیڅ باندې یو ریسرچر په هیڅ باندې عموما ستاسو په مغه مسلو ته راګرځي، کوم ستونزې کوم مسلو سره چې ستاسو ټولنه ستاسو خلک مخ دي، نو دا یو لوی سبب وو په دې کې چې بیا موږ کتل په تاسو وخت کې چې ریسرچ ترانه نه وتلم، نو دلته زمونږه چې کوم د پښتونخوا حالات او سیاسي حالات او بیا د غیر تړلي ټولنیز او د غشان اقتصادي حالات هم لا تر اوسه ډیر کړکیچن دي، ډیر بد حال دي. نو هغه بیا په دې بد حال کې د پښتنو یو قامي تحریک هم روان وو.
دا کوم څنګه خبر کوي تاسو جی؟
دا به زه درته وایم چې دا 2015 پکړه اخوا ته وایم، بیا زیاتره دا 2008 نه دی خو، نو دغه حالات چې کوم وو زمونږ د ټولنې او بیا د دې حالاتو ضد چې مبارزه چا کوله، نو هغه فورسز هم د سړي ویني په سوسایټي کې، هغه بیا موږ کتلو چې پښتانه کام ترست چې کوم فورسز دي هغه لګیا دي، او هغه بیا د ریاستي چې کوم نیخ پنیغه یا بلواسطه جبر دی دا هغه جبر په ضد باندې چې چا خپل سیاسي هڅې کولې، نو هغه خامخا بیا د سړی په نظر کې راځي، نو پاغي کې بیا دا کام پرست تحریک ته پښتنو چې وو د شورونه دوی بیا دغه ته زمونږ د پام راوګرځیدلو چې دا خلک څنګه کوي چې د ریاستي جبر د ټولنیز روزت پسندۍ او د څنګه نظرې انتها پسندۍ په ضد باندې کومه د دوی هڅې دي مبارزه ده دا وګورم. نو بیا هلته کورس زمونږ داسې وو په پولیټیکل ساینس کې چې زیاتره هغې هم را باندې اغیز ولرلو، سوشل موومنټس هم پکې وکتل، ډیموکراټایزیشن، نور شیان، نورې ټولنې څنګه کار کوي، او په هغه ټولنو کې بیا چې کوم سماجي تحریکونه وي، ټولنیز غورځنګونه او خوځښتونه وي، هغوی څنګه کار کوي. نو بیا دغه پام هم را وګرځېدلو د پښتنو دغه کامي غورځنګ ته، او دغه شان بیا د پاکستان او د دې سیمې سیاست ته، په دې کې دننه بیا د پښتنو چې کوم سروایول دی دغه سټرګل ته، دغه هڅو ته پام را وګرځېدلو. نو بیا په دې لاره باندې سټډي وکړل او کار م وکړل په باندې، او لا لګیا یو زده کړه کوو باندې.
دا د سیلنکار نه دا یو پښتنه کول هم به لکه اکثر دا زه خپل ملمنو ته مشرانو دا پښتنه مخې تقدمه چې کوم یو کتاب مو ډیر وخت نو اکثر راته وی چې دا ګران پښتنه وکړه دا، او به هیڅ سیلنکار تاسو نه کزه دا کوم چې تاسو د یو کتاب چې تاسو هغه ډیر زیات وخت یو تاسو خپل ځوان کول تم کشرانو ته مشرانو ته ټول ته تجویز کوي چې دا یو کتاب لوستل چې دی دا مهم دی، خم دی د ګټور
دا به زما د لپاره ډیره مشکله شي لکه څنګه تاسو مخکې چا ویلي وي، ځکه چې ته کله ریسرچ کوي، څېړنې کوي، نو بیا به ستا چې کوم د ریسرچ سورسز دي او هغه به بالکل بیا مطلب مختلف سورسز به ته ګوري، مختلف او هر یو چې کوم کتاب وي یا مختلف چې کوم فکري ډلې دي او هغه فکري چوکاټ کې دننه چې څوک لیکل کوي، بیا عموما زه چې کوم دی که نه د پولیټیکل ساینس او د سوشل ساینسز سره اړه لرو یا تعلق لرونکي کتابونه ګورم، نو بیا په هغې کې بیا سړی دا نه شي ویلي چې یاره پلانې کتاب ښه دی یا ډینګې ښه دی. نو هغې کې مختلف د غټ غټ سالران وي، اوس په پولیټیکل ساینس کې که زه درته ووایم چې زما لیبرل تیری کې چې څومره لیکل شوي دي، نو هغوی بیا ډېر اثر را باندې کړی دی. که زه ووایم چې هابز یو د اوولسمې پیړۍ د لندن د انګلینډ دغه و مفکر و، دغه شان بیا نیچه چې دی نیچه د جرمني فلاسفر و، د دوی را باندې ډېر اثر دی. که څه هم ډېر خلک هغه په دې ډیموکراټیک تھیری نه بهر غنی، او هغه زما خپل یو هغه دی کوزه به دا وایم چې موجوده وخت کې زما که اسې د خوند لپاره سټډي کوم، یو خو هغه د ریسرچ لپاره کوم، دا هم د ریسرچ برخه دی، نو د خوند لپاره زه بیا نشم ګورم هغه زما نه خوښ دی.
د مشال رګو په مشال مرکه کې را سره سیړنکار درویش خان افریدی صاحب ملبدې یو ولښند مالو او د دمیر صبح حاضرې ګو.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
درویش صاحب خبرو ته ادامه ورکو او د مشال رادیو په مشال مرکه کې را سره درویش صاحب ملمه دي. د دمین مخ کې تاسو د غږ د جون د په اړه مانی خو واوریدل، خو اوس ورسره خبرې کوو چې درویش صاحب څنګه تاسو په خپل خبرو کې هم ویلي چې د پښتنو قامي غورزنګ او په دې باندې تاسو ډیر زیات کار وکړو، تاسو مقالم شته، تاسو زده کړې هم ورکوي په سیاستو څنګه کې په پیښور پوهنتون کې، څنګه ګوري په هغه د تاسو د 2018 او غیر مخکې کوم حالات بیان کړل او وسنی کوم حالات تاسو ګوري، سونه توپیر ښکاری هغه غورزنګونه پیاوړي شو، مضبوط شو یا کمزوري شو، څنګه شو؟ هغه
زه دا فکر کوم چې د پښتنو چې کوم عمومي قانوني شعوري کچه دا هغه راوچته شوې ده، او دا غي د وجوهات دي. دا هم غنما چې پښتانه په خصوصي توګه باندې زمونږ چې کوم دا مخکبه فاته ورته ویل کبایلی سیما او بیا جنوبی پښتونخوا، په دې کې بیا دغه کوم قانوني شعور د غصې رنگ هم مغستې دي، هغه دغه کوم قسم د ورته یو ریډیکل نشنالیزم وایما، هغه ډیر مضبوط شوی دی او زه دا فکر کوم خو دا د دې مطلب بالکل دا نه دی چې دا د پښتنو قومي تحریک دا سي هغه څور څه ویل شي مونږه چې ډیر کوهرنت هغه نه دی انټیټی نه دا
لکه ربط یا دا غپ کې نشته تاسو دا وای
دا د دې کې مختلف دلې دي او مختلف بیا د غوي ستریجان دي او زه دا فکر کوم چې موجوده وخت کې قانوني چې کوم شعور دي د پښتنو که څه هم هغه بیدار شوی دی او هغه یې پیژندل دي چې زمونږ د ابد ورځ د کومه لارې ده البته مونږ د دې بده ورځ نه څنګه ځان خلاصو نو په دې باندې زه فکر نه کوم چې د پښتنو کنسنسس را جوړي البته په دې خبره باندې د پښتنو شعور ډیر مضبوط شوی دی چې د کوم ظلم وشولو دا ظلم بیا د ریاستي ادرس نه یا د ریاستي لارې وشولو دغه ظلم چې کوم دی لوی غیظ ورزول دي په خلکو باندې خلکو کې بیا هغه غوسه او د قانوني تحریک هغه کوم انټنسټی دا شدت یې هغه زیات شوی
د وی سب څنګه تاسو په خپل خبرو کې ویلې دي چې دوه خبرې تاسو وکړي چې یو په ربط خبره وکړه چې کوهرنت هغه ندي او بل دویم دا چې په دې کې په یو ځای هغه معنی راغونډیدل هم نشته موږ په دې کې رستو کې ګورو چې پښتون قوم پرسته ګوندونو په یو ځای معنی خو بلا بیل خو لګیا دي خو په یو ځای راغونډو کې ډډه کوي کمنګ ګورو جرګې هم وشوي د بنو جرګې ته کمنګ ګورو دغه شانې د پښتون ژغورنې غورزنګ اوس په اکتوبر میاشت کې قومي عدالت د پښتون قومي عدالت را بللې دي نو ولې دا په یو ځای نه کینی هسي هم شوي دي مشران هم هسي کړی دي نتیجې نه راوځي ستاسو په نظر باندې سړک کا پیسې باندې
بنیادی خبره دا چې هر یو تحریک او بیا په تحریک کې د نننه چې کمې ډلې را جوړيږي دا غوی خپل ابجکټیو کنډیشنز هم دي چې او ابجکټیو کنډیشنز مطلب دا دی چې کوم معروضی حالات دي هغه هم د دوی فکر او ستراتیژي باندې جوړ اثر غوړي دویمه خبره دا ده چې په دې خبره باندې خو به زمونږه ترڅنګ چې کنسنسس او د نظر اشتراک را جوړ شوی وي چې پښتانه یو مظلوم مقام دی او د دوی مظلومیت په څنګه ختميږي په کملاره به ختميږي په دغه باندې ضروری نه ده چې د هر چا کالکولیشن د خپل حساب کتاب کول وی کنه چې را کده لار نه خپل کړل د دې بڅګه کې به څه تاوانونه وي کده لار نه خپل کړل څه سیاسي ګټې څه تاوانونه به وي نو که په دغه حساب باندې وګورو نو د پښتونخوا د چې کوم سیمې دي کومګه په داسې وایو چې په ناس او ساوت کې تقسیم کو او بیا کومګه دا قبایلی سیمه وګورو نو دا بیا د پیښور ویلی پاتې کیږي د پیښور ویلی کې یو خو ابجکټیو کنډیشنز د خلکو داسې دي چې دی ریډیکل ناری یو ډیر سخت ناری او سخت دریز د دې خلکو کې خپلول د دې کانسټیټنسی لا د زیات اپیلینګ نه دی مثال په توګه ته په خبر خلکو ته راضي او ځنې ډېر ریډیکل ناری ورکوي یا د سوابي والا نو کې دي چې سوابي والا د ریاست پاکستان باندې ډېر زیات ډیپندنت دي کې دي چې د سوابي والا ډېر زیات اغوي پکې استیکس دي پکې ګټي دي پکې پرتې دي نو بیا د خلکو ته چې ریډیکل ناری ورکوي نو هغه هم بیا په خلکو کې اغه مونږ وایو چې رسونت کې غنا خلکو کې غبرګي غنا غاسته आवाज نه راغبرګي خلک نه راغبرګي بیا چې کوم دې کنه دغه شان نور هم وجوهات کې دي شي
جغرافي له هغه سره کوم ګورو مونږ یو مشر سره دا خبره کوله چې د پراکسیمټي هم یو وجه د چې څومره نږدې اغه مونږه ستاسو کوم د سبجکټیویټي خبره وکړه ماغه پکېشته
اغه پکې ډیر زیات ده او بیا چې کوم د پراکسیمټي مون خبره کوو نو دا ډیره ساده خبره ده چې بیا به په نظام کې به تاسو ګټې پرتی نو د عام سړي ګټې پکې په یو معنی دا دي چې څنګه ساده سي سټیبلیټی شته دي یا څنګه ساده شي کوم د مارکیټ هم روان دي سکولونه هم روان دي کتي پرتل کې د چمن سره کتي پرتل کې سیندوبک سره یا د ګرستان سره یا د تیرا سره نو دا بیا د تیرا خلکو ته کزن خبرې کوي هم دا سي ریډیکل ناری سپریټیست ناری نو هغه به دومره زیات بد پاغي ونه مني دغه چې ریاست کې دومره سټیکس نه دی ول شوی دلته چې کوم د خلکو سټیکس ول شوی دی دا یو ډیر غټه وجه ده
مزما غو پښتنه هم دا و چې په یو ځای معنی یو پلیټ فارم معنی څنګه تاسو بیان کړ تاسو ډیر تفصیلی او ډیر واضح هغه معنی بیان کړی چې بیل بیل فکرونه نظریات سوک پارلماني سیاست کئی گوندونه کامپرس گوندونه سوک نه کئی سوک سولایز مبارزه غواړي سوک د وسلواله مبارزه غکئی خو په دې کې څنګه تاسو د خپل ټول من تاسو دی هغه ته وګورو لکه دې نچول تاسو رو باسي هغه بنیادی هغه سدي چې دیدو په یو ځای د مشران په خوا هم من کتلې و چې مشران د پښتونو چې کوم مشران دي بیا به غورځنګونو کې تحریکونو کې او تحریکونو وختونه اخلي هغه داسې منې چې ځن سبا وختونو کې کوم ګورو خلک دا یو نتیجه خص کې چې د تحریک شروع شون به دا وسندستي سبا لا یا یو ونې کې هغه کې نه دا نن سبا دور داسې دي چې وختونه اخلي ک چې تاریخ ک پاڼو کې موږ ګورو نو تحریکونو ډېر وختونه هم خص دي تاسو څنګه ګورئ چې د پښتونو مشرانو چې کوم غرول هغه کردار او وسني حالات
زه به دا وایم چې زمونږ پښتنو مشرانو چې په کوم وخت کې سیاست کړی دی تاسو په خپل سوچو کې باچا خان لکه بالکل د شلمې پیړۍ په شروع کې په یو ډېر قبایلي هغه کې او نه ریډیو او نه نور وسایل د کمیونیکیشن
بالکل
ریپریشن هم جبر هم د ریاست زیات وو په داسې حالاتو کې بیا د پاکستان په 60s کې په 70s کې د ضیا مرشاله د د ایوب ماشاءالله په دې ټولو کې سروایوول کړی دی او ډېر ریپریسیو ریجیم شو بادشاہ خان خو شاته رنکار وای چې تلويخ کاله څو کوي و د شاله جېلې دې کړی دی دغه شان سمت خان چې دې وي دغه شان دا نور کم تر رسو علي خان وو نو هغه چې کومه مبارزه کړی دا غا سوچ غا فکر کاني شعور کاني ائیډنټیټی کاني تاریخي حافظه دا ژوندې ساتلې ده او بیا هغه د خپل وخت سره چې کوم زدا فکر کوم چې یو لس کال پس زه اوس هم فکر نه کوم چې حالات ډیر اچانک بدل نشولي نو پی ټی ایم بچرتا د تشدد لار خپل کی خو بیا هم لس کال پس راتلونکي نسلونه او د ریډیکل نېشنالیست زمونږ قانوني تحریک ته اوس ګوري یا شل کال پس ورته ګوري نو هغه به دا وایي چې دا پی ټی ایم تشدد ولې نه کولو دا پی ټی ایم سره دا د بنو والا تاسو یاد کړو د ګلمن وزیر تاسو یاد کړو د عثمان کاکر جنازه تاسو ولیدله دا دومره ولسونه دا دومره غوسه دا پاسونه چې وشول بیا څه وجوا چې مثال په توګه منظور پښتون ولې هغه نه کوي تشدد نه کوي نو هغه به بیا د راتلونکي چې کوم څرنکار دی هغه به د دې وخت کې چې کوم حالات کې ګیر شاته را د پی ټی ایم نه دا به ناکام وي په دې کې چې هغه حالات په صحیح توګه باندې جایزه واخلي
دفاع وکړي
نو مطلب مې دا دی چې په خپل حالاتو کې هغه خپل سیاست کړی دی او ډېر ستونزې ډېر تکلیفونه وړي تاسو ته معلوم دي تاریخ پروت دی
دا مشال کو په مشال مرکه کې را سره درویش صاحب ملما دی ورښنه د مالو د دمیر صبح حاضرې کو
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه اړین معلومات به پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي دا هرڅه پر ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري
د میروسو دروي صاحب سره خبرو ته ادامه ورکړو دروي صاحب د پروګرام د پايشيبي هم دی خو یو ډیر مهم تاسو د مالي ذات کار کړی دی او کوم ګور په پاکستان کې دنه نه هم چې کوم اداري دی تاسو په انسټیټیوشنلزم معنی سړی نه هم کړی دی غم کړی دی څنګه ګوري تاسو اوس په پاکستان کې چې کوم موجوده حالات دي اداري چې کوم ګور چې کوم ټکراو دی کوم غدې نیخ پنی غدې یا بلا بیل په مومانی او دا په دام د چې په پاکستان کې اوس خبري اوس خکار خلک
ډیره بربند شي ډیره بربند
شي نه کې دلی خو اوس ډیر خکار کیږي څنګه ګوري تاسو چې
د ظلم زور ماتيږي
ادارو ترمن چې کوم دا ټکراو دي دا کوم لور تر روان دي آیا دا جمهوریت غتر ذات کنه
نو زه د ډیر وخت نه وخت په وخت دا وایم کومنګ ګورو یې پاکستان خو ډیر تر دې راه ده په مطلب شته کمزوریانه پکې دي د قانونو حقوقونه پکې ورکشه وی دي خو انساني حقوقونه خو کم از کم فندي دي پکې یا نور ادارې پکې خپل خپل ځای باندې دا غوي چې کوم جورسټیکشن دی دایره کار دی هغه معلوم دی البته د پاکستان د جوړېدو د تقریبا اولې ورځې نه د پاکستان فوج د ریاست قبضه کړلو او بیا نیخ پنی مرشلاگانی یا چکم دے کنا بالواسطہ دا اس سے سنگ لگیا دی تقریبا ہر ادارے کنٹرول کرے دا او دا منگا پا پولیٹیکل سائنس کی بایو چی دغت تر دی حکومت وی نو دا دا وقت تر سرا دا بیر زیاد کرپشن ام روڑی نو کرپشن بیا یو وسیلہ اگرز والا دا کنٹرول دا سوشل کنٹرول او دا غشان چکم دے مطلب یونیورسٹیانی کار تم پریگ دا سپریم کورٹ کار تم پریگ دا پولیس پکار کی گوتے وہا دا سیکرٹریٹ پکار کی گوتے وہا لیجسلیچر کن مکننا چکم دے مخلوجا دا حکومتون جوڑا وا را غرزا وا دا دے سرا دوم را غط انسٹیٹیوشنل کیاس چی ورطا وایو اداروی افراتفری بحران دا دا سی بحران سر مخش والا مطلب میں دا دے چی سمرا اداری دی دا مخلوجا شبی دی او یواز دا سی ندا چی دا نور اداری چی کمی سبادینیت اداری وی اغا مفلوجا شوی دی فوش پخپلا چی کم دی کنا دا 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 فالج دا شوی دی تاسو گو رئی چی اغا بلاورز جرنیل راونی ولو اغا پیزمید او سم پا جیل کی دیسا نور ور ملگری با یم بیور سر بانه دا جوڑا کرلا چی کرپشن اکڑی دی دای کری دای کری کرپشن خوب بیر شوی دی البته دا چې کوم دې کنا هغه سیاست کم سیاست چې کله ته نواز شریف لاس سر باندې لاس کېده کله د عمران خان کله د بل نو دا ټول سیول سوسایټي ځان له دښمنه کړل او په ولس کې د فوج چې کوم واک او اختیار وو او قبضه په ادارو هغه مشروعیت یې وبیللو هغه لجیتیمیسي یې وبیلله نو په خپله فوج د ادارې په هیڅ باندې انتهایی چې کوم دی کنه د گزار لاندې دی او د دې چې کوم دی کنه په خپل ډېر سخت تنقید لاندې دی او هیڅوک هم د نواز شریف یا د زرداری دا اوس مجبوری ده او ځنې فورسز داسې جمهوریت قوتونه دي چې هغه هم نه غواړي چې داسې حمله وکړي په فوج باندې لکه څنګه عمران خان وکړل یا لکه څنګه چې کوم دی پی ټی ایم په کول غواړي چې مطلب دا سی دوی د دینم یریږي چې یو دم کیاس تلار نشو افراتفری تلار نشو حالات ډیر بد حالات سی تاسو ویني زمونږه پولیس را وتلو زمونږه پولیس چې کوم دي کنه غوي د ډیوټي ورکولو نه نو دا د ریاست مکمل کې ناستل دي اوس دا سی نه وایي ما پاکستان کې بیا د پاکستان خوش قسمتي بیا یو دا هم دا ٹھیک ہے تاسو ګورئ مونږ وینو چې عرب سپرینګ راغی انقلابونه راغی
بالکل 2019 کال کې بالکل
دا چې راتل او بیا تاسو وینئ چې په بنگال کې هم د غوښت کم کې څو وش ولا
بالکل اگست میاشت کې داسې نواجه د حکومت لوم شو او هغه زدکونکو تحریک بالکل
د اولسی پروټیست تلاندې نو دغه د بنگال والا چې دی شي د بنگال ماډل چې کم پروټیست وی او پاتون وی دا وشي البته دلته چې کوم دی کنه یو خو په پرسله چې موږ ورته ګورو هغه ریلیټیولی کم تر ته دی د عرب سپرینګ چې وښه ولو الټا دیموکراتیک سیول سوسایټي نه وا الټا جمهوریت پاکستان یا دومره میچ ور بلکې وی نه پاکستان وی نه هغه ځنې ځینو کې لګای کډو کوي لکه په مصر کې وی او هغه دومره مضبوط نه وی نو دلته لګي ادارې بیا د غوی په پرتله باندې سیول سوسایټي مضبوطه ده البته دا امکان لري چې یو داسې پیسفل پروټیست وشي په بنگال غونډه نو خیر پاکستان په خپل د ډیر زیات اداروي افراتفری سره مخ دی اقتصادي برباد شوی دی ګلوبل ایمیج تاسو ګوري برباد دی سوسایټي بالکل شلېدلې ده ورورته مالک اسیرې زثاله کاسیرې ما د جماعت نه په بریل دی د هغه د فتوا د
په دی باندې دی فرقایز ته اغم چلیل زیات دی
جوړ کړي دی د ائی ٹی پی جوړ کړي دی د ټول چې کوم څومره کې سي دي نو سوسایټي بالکل شلولې ده د سوشل کنټرول چې کومه د زمونږ ټولنیز ادارې وي لکه جرګه وا اوجرا وا جماعت او هغه هم هغه شولو نو دا نوې نسل کې استراب ډیر زیات دی زمونږ ځوانانو کې ډیر زیات استراب دی او ډیر زیات باغیانه سوچونه هم دي د مختلفو ګوندونو والا د مونږ وینو
دروی صاحب د پرونم د پښې به هم دي کوم وګورو د هر حالات او څنګه تاسو یو داسې یو انزور وړاندې کو چې څنګه په پاکستان کې دی او اغاز مکنی حقایق تاسو بیان کړي سره وان دي هل لار سکی دي شي تاسو په نظر باندې به سه سړی کار تاسو دومره نور تحریکونه هم کتلی دي بهر نمو زدکړي هم کړی دي اغازي ټولنی تاسو هم کتلی دي په کار سه دي
یره دا سیدی چې که خیال دکړی مونږ با ک ورکوټوالی کې تاسو هغه شروع کې تاسو سوکړو زموږ بیک گراوند نو هغه مونږ بچ دا باران وشولو او بیا به دی باران کې مونږه داغه جوړول دا خټونه بم ګډاګي جوړول دا خټونه بم شیان جوړول غواس کې بم جوړول نو هغه کې به کله کله ستړي شونه به جوړېدل نو بیا بم سم راواغستلو سم بم مات کړلو کنه
بالکل
او بیا بیا بم بیا د سره ته شروع کړل او زه دا سوچ نه کوم چې پاکستان به کوم دی کنه دې حالاتو ته ورمخامخ شي البته دا د لارې دا ده چې کوم غټه پارتيانه دي په هغه کې زیاته ځمواري چې کوم دی کنه په دې حکومت کې ناس به چانه او پی ټی آی په اپوزیشن نن سبا ریپرزنٹ کوي په مرکز کې اول خود دوی چې کوم دی کنه د مرکز مسلې حل شي کنه بیا به د تروریزم مسله حل کیږي بیا به د اقتصاد مسله حل کیږي سیاسي ثبات شته دی نه حکومت په خپل هیڅ ګارانټي نه لري چې زب څومره وخت یو اوس چې ناس صرف چې کوم دی د کوټک په زور ناس دی د ټوپک په زور خو دا کوټک او ټوپک په څومره هغه خی نو د خلاصون لار صرف دا د دوی لپاره چې دا څومره سیاسي ګوندونه دي دوی په خپل کې کینی او د میثاق جمهوریت د دې په بنیاد باندې یو داسې مسوده را جوړ کړي او فوج ته وایي چې وروره بس څه دی کول هغه دی وکړل نور بس دا د صابر کونه دی تکینا که دغه یو کنسنسس را جنریټ نشولو نو زه دا وینم چې یو څو کال به په کوټک په ټوپک وچلوي او بیا بیا به دغه شان راتلونکي الیکشن کې به بیا دوی ریګنګ کوي یا به کوم دي کنه مخالفین راځي یا اپوزیشن به راځي بیا هغه څه کوي ابي له لار ده چې تر څو دغه سیاسي قوتونه نه وینا دوی خبره نه ویزا جوړه کړي زما خیال نه دی چې د پاکستان د مشکلات حل شي
په اخر کې څه پیغام ورکول غواړي زمونږ اوریدونکو ساسي غا غوري ټول ځوانان موري مشران مهم موري په اخر کې څه پیغام تاسو
نو پیغام خو چې د پښتو پروګرام د پښتانه زما په خبره باندې به پوهیږي
بالکل
پیغام خو به سوایو دوی ټول په زمانه به مشران ناس وی زمانه به قابلیت خلک ناس وی خبره به میاوري بد بم ښکارم البته زه دا فکر کوم چې پښتون ځوان پښتون پیغله دې ته پام کول دي او بیا مطلب زمونږه چې کم د مزاحمت لارې دي د پرام نه مزاحمت او بیا مطلب هغه کې زمونږ کلتوري چې کما ډګر دې پاغه کې کار کول دي
دربي صاحب ډیره زیاته مننه تاسو دونه وخت وستلو د خپل د ژوند د کار او بیا په موجوده حالات مراسره ډی تفصيلي خبرې ډیره زیاته مننه تاسو
مننه کوم
د مشال لرونکو په مشال مرکه کې تاسو د سیړن کار ډاکټر درویش خان افریدی صاحب نمبر خبري واوریدلې په همدې ځای دا پروګرام رنګاړو په بل خبرونه کې بعد د پښتنو د سیمې یو بل وتلي شخصیت سره ساتي په خدمت کې حاضر يم تر هغه پوري خپل کوربا غلیا ست اجازه ورکړي په لوي الله مسپار
مشال رادیو پر یوټیوب انسټاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.